السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مچلې اورېدو ته رابولم. نن جمعه د 1398 هجری لمریز کال د حمل دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. دفاع وزارت وایي په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پراخولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره لوی او نوي پلانونه عملي کوي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د لیدنو کتنو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای، او عراقي مقامات وایي لږ تر لږه 3 اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کښتۍ یې د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد پرون مازیګر د نوروز په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ همداراز لیکلی دي چې هیله مند دی چې نوی کال به افغانستان ته د سولې، پخلاینې او سوکالۍ پیغام راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلو چې ښاغلی خلیلزاد به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اوړي په لومړۍ او دوهمه د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازیو سره د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ په اړه په واشنگټن کې خبرې ترسره کړي. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای. ښاغلی غنی پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې له ګډون وروسته د کودو برق فابریکې د پرانستلو پر مهال په خپلو څرګندونو کې په دې اړه وویل:
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر گم کنین و ده هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت ها مخته شده بودن پس در جامعه جذب کنین امکان نداره.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې راتلونکې د هیواد د اقتصادي پرمختګ سره تړلې ده، او زیاتې کړې چې دولت د کورنۍ پانګونې د هڅولو لپاره له خصوصي سکتور سره هر اس مرستې ته چمتو ده. په پام کې ده چې د بزګر د ملي مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 213 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شي.
په سږ کال کې زموږ نندارتون په نورو کلونو کې تفاوت لري. نورو کلونو کې په 3 ورځو نندارتون وو، او په سږ کال کې دغه نندارتون 15 ورځ دوام لري.
دا کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستلو پر مهال به د حکومت چارواکي، د بیلابیلو هیوادونو سفیران، د نړیوالو مؤسسو استازي او د کابل ښار بزګران او خاریان حاضر وي. د دهخان ورځ هر کال د وري په 2 نیټه لمانځل کیږي. عراقی چارواکي وایي لږ تر لږه 3 اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کښتۍ د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. دا خوشینونکې پیښه پرون د وري په لومړۍ نیټه موصل ښار ته نږدې د نوروز د لمانځلو پر مهال وشوه. د نانوا ولایت د ملکي دفاع مشر ډګروال حسام خلیل ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیند کې د لټون عملیات دوام لري. د موصل د سیمه ییزو چارواکو له قوله په رپورټونو کې راغلي دي چې په دې کښتۍ کې لسلو زیات هغه خلک سپاره وو چې د نوروز د میلې پر مهال یوې تورستي سیمې ته روانو. د عراق د کورنۍ چارو وزارت پر نوویل چې د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم هادي عبدالمهدي د عادل عبدالمهدي د پیښې ځای ته له سفر وروسته 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ، او د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت 1800 کیلومتر مربع ده، اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې څخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ پیغام ستایل دی. نتنیاهو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني. اسرائیلو په 1980 کال کې د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1981 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مظاهره چیان چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض تر راوتلي وو نیولی دي. اعتراض کوونکو په نن د وري په لومړۍ نیټه د پلازمینې استانې د ښاروالۍ مخته د اعتراض لپاره راټول شوي وو، خو مخکې له دې چې پولیس یې توقیف کړي، د هغو کسانو له مقابلې سره هم مخ شول چې په نور سلطان د نخار د نوم بدلول غواړي. د استانې نوم تر 1968 کال پورې اکمولینکس وو. په 1901 کال کې د پخوانی شوروي له پرسیدو وروسته په اقمولا بدل شو، او په 1990 کال کې چې پلازمینه له الماتې څخه اقمولا ته لیږدول کېده، نوم یې یو ځل بیا استانه شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وی په نوی کال کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر زیات تهاجمي عملیاتونه پراخیږي او نوی پلانونه هم عملي کیږي.
تاروزی حالت په دې چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، دوی هغه اهداف پیدا کوو چې ګروپي اهداف دوی دیغز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دې تعرض کوو.
زلمه خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او یو شمېر هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په خوست کې د نوي کال په اول ورځ د بزګر جشن جوړ شوی دی. د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت وپیژني. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه
داسې کار ده چې خلکو سره پیسې نشته، پوهېږي چې بیا پیسې ځي نو چې بسړې وخوري او وچه ډوډۍ چې ورته ورسېږي بس ده.
تازه دی رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي. د دفاع وزارت وایي د فای عملیاتو پر ځای د تاروزی عملیاتو له پیل نیولې د ملکی وګړو د تلفاتو تر کمولو پورې به پر بیلابیلو پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت همدارز وایي هیله ده چې د نویو پلانونو په عملي کېدو سره به په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفاتو شمیر کم شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوی 1998 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون د وری په لومړۍ نیټه لازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلی منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعرض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي، د 1998 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت به نیول کیږي، او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکی تلفات په تیر 1999 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړ چې په 1998 کال کې به د تعرضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکی تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تعرضي حالت ته ځو، تعرضي حالت په دې دی چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو. دوی هغه اهداف پیدا کوو چې ګروپي اهداف دوی د غیز نه خپل پلانګزاري کوي. نو موږ به په دوی تعرض کوو. په دغه تعرض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړ کېږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغه وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوې فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامن سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو څو کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي. خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمه خلیزاد له طالبانو سره د بل پړاو خبر په درشل کې په واشنگټن کې د سیمه او نړۍ د هیوادونو له استاذ سره په لیدنه بوخده. نو موړي د پاکستان، برتانیا، اروپای ټولنې، یوناما، روسیې، چین او نور هیوادونو له استاذ سره یا لیدلې او یا ټاکل شوی چور سره خبرې وکړي. ویل کېږي د دې لیدنو هدف هوی ته د طالبانو سره د امریکا د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات ورکول دي. پاینې حل کې د خاغلی خلیزاد پر هڅو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب توندو نیوکو رستا افغان حکومت له دې پروسې سره خپل مخالفت په ډاګه کړي. اجمل اند په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې زلمه خلیزاد په واشنگټن کې د افغانستان په اړه له نړیوالو استادو سره له دې لیدنو څه غواړي. خاغلی وردک په ځواب کې ویل
تاسو که دغه ټول د ټول پروسې ته وګوره خپل د خریدار پیغام ور باندې خبرې کړي دي چې دا تلور پړاوونه لري او لومړی پړاوونه یې د امریکای او د نړیوالو د نړۍ امنیت پورې ارتباط لري چې اول ماده د امریکای د اساسي روی سلوی او دویم د طالبانو او د نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د دوی نه اړیکې دي. نو دا نه تقریبا یو نړیوال تشخیص یې ورته بوله که مسئله بوله او د هغه د شپاړسو ورځو مجلس نه وروسته د دوهې نه په خپل یو ټویټ کې وویل چې راتلونکی قدم به دا وي چې زه به د امریکا دولت او دغه ټول نړیوال متحدان به قبرهامه او همغه ده چې دی د افغان د سفیر سره یې لیدلی و عبدالورز او نور نو د پاکستان، د هند، د برتانیې، یوناما، د مجلسونه، نړیوال مجلسونه، ځکه دغه دوی موضوعګانې فعلا نړیوالې دي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب له توندو څرګندونو وروسته اوس د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې په روانو هڅو کې د افغانستان د حکومت رول څنګه ارزوي؟ آیا نوموړی به د افغان حکومت بیرته په اعتماد کې اخیستو هڅه وکړي؟
ډېره ناوخته ده چې د افغان حکومت او ولسمشر غني به وشي کولای چې د اعتماد اوس ترلاسه کړي. څومره چې زه خبر یم فعلا د موقت حکومت په جزئیات باندې خبرې کوي، د طالبانو په د ګډون په نوعیت باندې خبرې کوي.
څه فکر کوي چې ولې خلیلزاد د افغان حکومت د اعتماد ترلاسه کولو هڅه نه کوي؟ ځکه د خلیلزاد د پلان او بریا د پارم افغان حکومت د ولوري لپاره مهم دی چې اعتماد وکړي.
د خلیلزاد په خبرو کې ډېره واضح ده، ډېره واضح ده. بل ورځ هماغه د دوهې د مجلس راپور چې ورکوه هغه اول دوی مایده خوی د دوی ماده خوی د امریکای او د نړیوالو امنیت پورې ارتباط درلوده او د دوی نورې بیا د افغانانو پورې. په دې کې د واضح ویلي دي چې به راتلونکی قدم به د طالبانو او افغانانو بیا اقامه ورکړی ده د حکومت په ګډون، یعنی حکومت دلته یوه حاشیه‌ای، دلته یو فوت نوټ ده، خو په اصل کې به د لویو افغانانو سره مجلس کیږي، خبرې کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر هم د یو شمېر سیاسي څیرو، مدني ټولنو او بیلابیلو لورو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. فکر کوي چې دا د خلیلزاد د همدغه طالبانو سره د سولې د هڅو د بل پړاو لپاره هڅې دي چې په کابل کې دننه روانې دي؟
معلومداره ده د امریکې خارجه پالیسي یو غږ لري، بس که نه که دا سفارت ده، که دا وزارت ده، او که دا افسادی دي لکه خلیلزاد و خولبروک و بل و بل. که نه دغه خپل د پروسس یو مشروعیت ورکول دي، ځکه د مدني ټولنو ډېر تشویش هم ده د طالبانو راتګ سره.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د زرمی خلیلزاد د هڅو په باب مو د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک څرګندونه واورېدې.
ازادي خبری مجله اوري.
لسفی الله ستانګزینه باور چې د نړۍ معتبر ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
په کابل کې د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ پر لپسې چاودنو د ډیفنس پوسټ خبرونې پام وراړولې. د سخی زیارت شاوخوا دغو چاودنو شپږ کسان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. ډیفنس پوسټ لیکي دقیقا یو کال مخکې هم په همدې ورځ سخی زیارت ته نږدې په یوه چاودنه کې چې د داعش خراسان ډلې مسؤلیت ومانه 33 کسان وژل شول. د خبرونې په لیکنه دا ډله په منظمه توګه شیعهګان تر برید لاندې نیسي او هدف یې په افغانستان کې فرقه یي شخړو ته لمن وهل دي. ډیفنس پوسټ لیکي د داعش ډلې د خراسان څانګې د 2014 کال په اکتوبر کې هم د عاشورا د مراسمو په لمانځونکو برید وکړ او 13 کسان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې اورکو ګلانو او کړکیچن سیاست سګنۍ نوروز اغیزمن کړی و. ورسپانې لیکلی په مزار شریف ښار کې سږ کال د نوروز د جشن پر مهال دوه شیان نه لیدل کېدل. لومړی د غاټولو هغه جوش چې شاوخوا دښتې به پوښلې وي، او دویم د سیمه ایز واکمن پخوانی والی عطا محمد نور حضور. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال عطا محمد نور له ولایت لری کړ چې تر یو لړ لانجو وروسته دا پریکړه ومنله. ولسمشر غنی د پنځمې پورز د نوروز جشن د لمانځلو او په جهند بالا مراسمو کې د ګډون لپاره بلخ ته ولاړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه د ولسمشر غنی هغه پریکړه چې عطا محمد نور ته وفادار امنی قومندان یې لري او پر ځای بل کس تعین کړ، د سکال نوروزی جشن لا تر سیوري لاندې راوسته و. پخوانی والی ښاغلی نور ته نږدې کسانو د نوي قومندان د ورتګ مخنی ولا او پنخته کې یو پولیس وژل شو او سبان دي شل کسان چې اکثر ملکانو ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکي افغان پوځیان په سړکونو ولاړو، روزي ته پتلون کې سړک موټر نه پریخودل او خلک تلاشي کول. خغلی نور چې د بلخ د امنیه قمندان په بدلیدو ناخوخو د اقدام ګواه یې کړی و. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه له افغان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد سره تر لیدنې وروسته هغه ومنله چې لک تر لګا د نوروز تر تیرېدو به آرام وي.
تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اورې. په خوست کې د نوي کال په اول ورځ د بزګر جشن جوړ شو. د بزګر جشن چې د خوست خار په تفریحي غونډه کې جوړ شو، په کې د یاد ولایت د کرنیزو پیداوارو نندارتون، وزلوبه، اتړونه او د سیمه ایز موسیقي پروګرامونه هم جوړ شول. بل لوري دیات پروګرام ګډونوالو چې د ورستیو امنیتی په خوله کابل سکه کال په دې جشنونو کې د خلکو ګډون کم رنګ ده. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
په خوست کې دا ځل د بزګر عنعنوي جشن د نوي کال په اول ورځ د خار په تفریحي غونډۍ کې جوړ شو. د لمانځنې ته چې د خوست له مرکز او ولسوالیو ګڼ خلک ورغلي ول، د غونډۍ په څنډو څنډو کې او شمېر ځوانانو او کورنیو د نوي کال په مناسبت ملي هم جوړې کړې وې. د بزګر جشن او نوي کال د لمانځنې لپاره د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني محصولاتو یو نندارتون، د دې ترڅنګ وزلوبه، ملي اتڼونه او د محلي موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي ول. خوست کې د بزګر جشن د لمانځنې د کمیسیون غړي عبدالبصیر محمدزی آزادۍ رادیو ته وویل،
لومړی به د افغانستان ملي بیرغ په شاندارو مراسمو کې پورته کیږي. په دې سره څنګه ته موږ سخت کال غرفې مو جوړې کړې دي، د زراعتي محصولات په غو کې وړاندې کیږي. سخت کال به آباد او سوکاله وي. د سره څنګه ته مهیله داده چې د دې کال د نوي کال په برکت په افغانستان کې سوله راشي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله وایي چې د بزګر جشن یوه ملي ورځ ده او په همدې پاره د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني تولیداتو یو نندارتون جوړ کړی دی.
موږ کرنیز نندارتون هم جوړ کړی دی ورسره چې په کې حیواني او زراعتي ټول محصولات راوړل شوی دي، ماشینالات دي، البته د خپل دی د ولایت حکومت تولیدات چې دغه په ننداري باندې کې دي. د دې هدف دا ده چې مارکیټینګ وسی، د قانون تشویش سي ترڅو خپل تولیدات په ملي مارکیټونو کې خرڅ کړي او بین المللي مارکیټو ته لار پیدا کړي.
په دې نندارتون کې هر ولسوالۍ ځانته ځانته د خپل محصولاتو غرفې درلودې. د سپیر ولسوال هم چې د خپل ولسوالۍ غرفې مخې ته ولاړ وو وویل
جلغوزي دي، سیر دی، ویګه دو، پیاز دی، جوار دی، ربش دی، لوبیا دو، ماشت دی، می دی، غنم دی، جوار دی، چرمغز دی، شاد دی، گبینه دی، سیب دی، منی، کوچ غولی.
تفریحی غونډې ته د نوی کال د لمانځنې لپاره د یاد ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانان او اوسیدونکي ورغلي ول. د قاضي په نوم د خوست یو اوسیدونکي ول چې
رغلی ولا ډېر ملګری اندولن سره دی او ډېر خوښسته په راي مخړی دی او بس د سولې کول دی، خدای دې ذات کوله هر وخت داسې خوشحالي او سوکالي راولي.
که څه هم د خوست د تفریحي غونډې په ګډون د یاد ولایت یو شمېر میله ځایونو ته ځوانان او خلک ورغلي، خو ځینې کسان وایي چې د نوي کال په لمانځنې وروستیو امنیتي پیښو اغېز کړی. د سردار شفق په نوم یو خوستی ځوان وایي
که څه هم تیر کلونه د نوروز ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو په خوست کې لمانځل کېده، خلک به راوتل بېلابېلو ځایونو کې به یې میلې کول یا تړونه به و، خو ولې په خوست کې د وروستیو کې پیښې چې وشوې د ښار کې وژنې چې کېږي خلکو سره یو ډول ویره پیدا کړې ده.
یو بل خوستی ځوان موسا احسان وایي چې
ځوانان بېلابېلې برنامې لري چې دوی میلمه کور ته ځي، فارم باغته ځي او یا نور تفریح ځایونو ته ځي، خو سږ کال موږ چې ګورو د موږ متون ته پکې قرار لرو هغه ډول کسان نه دي راغلي لکه څه ډول چې تېرو کالونو راغلي وو.
خوست کې د پخوانه د نوي کال په ورځ خلک په ځانګړي ډول ځوانان میله ځایونو او زیارتونو ته ځي، میلې جوړوي او یو بل ته د نوي کال مبارکي ورکوي. او دا څلور لسیزې هر نوی کال په دې تمه پیلوي چې ګوند جګړې به ختم شي او هغوی به د سوله ییز او آرام ژوندانه څښتنان شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جولان پر لانجمنه سیمه د اسرائیل د ولکې رسمیت پیژندل د اسرائیل د امنیت او د سیمې د ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د سوریې حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو صدر اعظم د ټرمپ د اعلان ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې وینا ستاینه کړې ده چې وایي متحد ایالات باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ښاغلی نتانیاهو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژني. په همدې حال کې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر وایي چې نتانیاهو پرون له ښاغلي ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې، شخصا یې له هغه څخه د دې پریکړې له کبله مننه وکړه او ورته وویل چې ته تاریخ جوړونکی یې. ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسېدلی چې امریکا د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ لیکلي د جولان لوړې د اسرائیلو د دولت او د سیمې د ثبات لپاره له ستراتیژیک او امنیتي پلوه مهمه او حساسه سیمه ده. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم راتلونکې اونۍ واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جولان لوړې چې مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې د یوې شپږورځنۍ جګړې په پای کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو د دې سیمې له اشغال وروسته په 1921 کال کې هلته خپل قوانین هم نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ختیځ بیت المقدس هم ونیو او دا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه وي، ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او حکم یې وکړ چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه د ښار ته ولېږدوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وی د افغانستان د سلبیخ کلنې جګړې پایتر سول سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب ده. ولسمشر غنی وی چې په افغانستان کې دوامدار سولې د اقتصادي پلانونو له عملی کېدو پرته نشي ټینګېدای. په پام کې ده چې د بزګر د ملي مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. عراقی چارواکی وای لک تر لګ درې اتیا کسان پرون هغه محل مړ شول چې کشته یې د عراق په شمال کې په دجله سیند کې ډوب شو. ولسمشر ټرمپ وای هغه وخت رسیدلې چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانج من سیمه د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت یې 1300 کیلومتر مربع ده اسرائیل په 1980 کال کې له سوریه ونیولا. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مزهرچان چې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض تر وتلی نیولې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د دې خبري مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه نو مت څه دی اوس کار کوي؟
لالا خان دورو نو
کاروبار
کباب او چپس او برگر او سوپ او مائی دا شیانو.
یعنی دا سی یو وڑو کئی ہوٹل مو جوړ کړه کنا؟
او هم دا وڑو کئی ونت ہوٹل دا بس دی.